په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت تکینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
وروسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
دغه راز د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي ورستي ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخې اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د سالنګ لوی لار د مسافروړونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغندې نن له خپل ختیځو سواحل توغولې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداروي په ورستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړې. وچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې د رسولو وخت په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره د خبرداري لاغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو کبله د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو در رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړی او چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشتوالي له کبله زیانګالو وګړو کې د پراخ مړینې خبرداري ورکړي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووېډ 19 سلويخ لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکول شي چې په ورس کې له 9.5 ضرورت د کووېډ 19 معاینات تر سره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداري ورکړې وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداروي د سالنګ لوی لاره د مسافروړونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو بارلوونکي موټر لا هم نشي کولی لا دې لارې تیر شي. د دې اداري اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادې راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی
وضعیت ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت له خکېدو او د لارې له پاکاري وروسته د لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. وسې وازی د زیات بار لرونکو موټر نه پرته لاره د نورو موټرو پر مخ پرانستي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تېره شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلی دی. هر کال په ژمي کې د سختو واورو ورېدل د سالنګ پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سولو کې اویا کم شوې. دا د خونی مرسیال فضل حق مشکانی نن ازادي رډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیس د بانکونو د فعالیت کمواله او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالی کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغوله. دا خبره د جنوبی کوریا پوزي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه چې شمالی کوریا توغولي امکان لري او مسایل اوسی خوري جزئیات نه دی ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه ریپورت ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبی کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هواد د پوزي ورتیاو د پیاوړتیا شمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک لمخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لری واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدل. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅونه د اوکراین پولې ته سیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوه دی. بورل تیر شپه په ټویټر لیکلی، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زدل تر اغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت هم ځکنې بشپړتیا د اروپای ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته زنوري نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سره سلیب د کمیټې استازه وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید د پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وښيي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دی. نور په دې راپور کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوند کې ژوند دی خوشي خو دلته یې اوګي پردی پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چاو تیار ورځ راځو کار نشته ده ورورو. دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. مونږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي مونږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته یو لوګ مدوري د فارغ کار کوو ټول وسایل دي پور راوړو خرڅو یې
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا مې سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لاړ ډېر
په ورته وخت کې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل روسي ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړې چې له وړاندې ورسره مخو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک بلا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګری ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 1 میلیون بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې 1.2 میلیون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. ورمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نه شي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیک درا لیک په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. د غراز د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي له بانکونو چې خپل پیسې نشي راایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خپره کړې او ډیر خلک د بانکونو په مخ کې په قطارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکي ستونزې په پلازمینا کابل او ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربیره ایل بانکونو د خپل پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپل پانګې د وستو لپاره اړین ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخ ته په جوړو شوی یو قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره په کې خپل شخصي پیسو تلاش راسه نه لري.
ستونزې خو زخت ډیر دي. کچیر ته ډالر په بازار کې سل افغاني وي نو دوی کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغاني زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپو ورزو نوبت تکینو ترڅو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وای ان دهغه پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي. د ویسترن یونین لاري ور استول شوی
د سیروز استا کې د میا وای سر د میزمستون
د درې ورځې کې چې په دې سړه هوا ووره کې چې نامني هم زیات شوی. سحر وختي راځم هر بانک ته ورزم خو پیسې نه راکوي. نو په هیګم چې څه ستونزه ده بهانه ایدا ده چې موږ وستنونې نه لرو. داسې محل چې دوی د خدمات لري کله دا وای چې سیستم خراب دی لنډه ده چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو
نه زیات کړو.
خو هغه چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتی دي لدی لاړی رسونځو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتی دي خو وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لوګو پیسې چې هر اونۍ یې اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پېښ نو
سحر 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75,000 ډالر پانګه مې بانک کې ده او بيخي حیران يم چې څه وکړم.
دا اگست لپینزلسم وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدماتونه لستون سره مخ شول. سره لدی چې طالب چارواکو په زلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالی مرستې بند شوې. د کار د افغانستان په بانکي سیستم باندې اغیز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي. هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو لاستازو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچي اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدماتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چللارې به په ډیر اسانۍ خپل پیسې وستلې او غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو کتارونو کې انتظار باسي. د اگست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. د پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستي. د دې ترڅنګ تر نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالی مرستې هم بند شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړي. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15 کلنۍ بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. د دې مرستو په دریدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداري ورکړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ورستیو واور سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین هم وایي چې ورستیو سختو واورو د کابل د برېښنا بهیر اټکنه کړی دی. د دې شرکت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې د دوی تخنیکی ټیمونه هڅه کوي چې د غستون ز ډیر ژر هوار کړی. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمی او واوري کې هم لتیر ورځ راي سي برېښنا نه لري. دوی وای په ژمی کې د برېښنا اړتیا زیاتیږي. خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کچه په هرو سلر وشتو ساتونو کې 15 یا شپږ ساته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمی زیاته برېښنا خو ځینې سیمی بیا کمه برېښنا لري. د کابل خار اوسیدونکو احمد فرید فروتن
دا چې په کابل کې بیا به برخې ډېره شوې ده. د کابل د ژمی په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي. په بشپړه توګه هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې خار یوه بله اوسیدونکي مرزیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټول ودول ته معلوم ده هوا هم سړه ده، واوره وري، نو موږ ډیر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټول ودول ته ورسیږي، ځکه چې زما ایده یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واوري ورېدنې د برېښنا د یو شمیر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 تر 15 سلنه برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واوري د ورشتونو لامل ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې راایجاد شوي وي. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسی او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او ان شاء الله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمی کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا سلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالره دی چې شپږویشت ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبری اعلان ورځ سربلی پردوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي.
یو سروې شي چې د کابل تر سقوط ورسته 80% افغان شذینه خبری اعلان خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د شذینه خبری اعلان د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتس اپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221123229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدل شي. د کونړ له اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 80 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغلا چولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې د دغه سړک د قیرقولو لپاره سروې شوې و، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلی و. د سیمې اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بریکوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامه وزارت په لګښت باندې فرمان رسمن پیل شو او ان شاء الله په لاندې وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې وسیدونکو باید د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنځ په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او مینونو په وجه سړک ډیر کندوکا پر شوه، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واردو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلاتو ځکه چې هغه ځای نه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب وو، کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځای نه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي.
د یاد سرک د خرابوالي لامل د ناړی او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه را ورسوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري ووري او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان ور اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم رښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. نور بل سیمې زموږ د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه اخیستې ده. بیا په خاصه توګه دوی ضلع ګوادر او کیچې زیات تر اغېز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېری کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د وسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغېز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جانی نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال دکان
د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړي دي چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه یې اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کار روان دي او اله څرګنده کړه چې ډېر با دغه کار و پایته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نسر او کشاب کې د خلکو سره مرستي کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لوی کچ خوراکي شین خیمه او نور د ارتیا شان لژدول سوي دي.
غادر په باران زیات شوی دی په کیس کې، نو هلته څو نقصان سوي دي. د سي دي واده او کوم د لیکتورې چې جل چې سودا چې رپورټ لسته، نو او بیا واره پرون بیا ځل ته په کار دې تر دې د شپې درې بجې واره شروع شوه. تر څلور تین بجې پورې واره د
نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسیدو قابل نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سمدلاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسیدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوي دي چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دې د پی ډی ایم د مرستو کارونه په خپله نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي. چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبه سګزی او توبه کاغړی کې هم واوره سوی او سړکانې بند کړی دي. دلته په کوټه کې د محکمه موسمیات په وینا چې په راتلونکي څلور ویشت ساعته کې به د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات، چمن، زیارت او کان مترزی کې به نوره واوره کیږي او د صوبې زیاتره برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
نور آغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ملت ولسوالي چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونځ لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همدارز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب ته پکښې خورا زیات ستونځ لري. نو تاسو له طریقه لوړ پړ مشران د زمیندار هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هیڅ شی کار نه پکښې کوي. خورا زیات ستونځ لري. وسلام. خبر عمارت اسلامی عمارت اسلامی وسلام.
بانو محمد د کندی ولایت د گزاب ولسوالی د خلک چې پریو سدون کیم په کال 2000 کال د شپږم میاشت د سمنیټ زمر پر کوبره وکړ او بارو کې کړه شهیدان مسول زما د اسلامي امارت صدا اوښته د زمر سره درو وخت کې مرسته هم نه بسره نه چې دولت کړه د نو دوسې مرسته د نو خاران څو د کاسي ځان نه پاتې د کوم مبارستو دی د سره ستوري د زار په اړه
مرسته.
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم علیکم ولیدا وروره د موږ ماشونه خو نه درا کړی تقریبا درې میاشتې وسوې چې موږ ماشونه نه درا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي هغه مو تر مرجی پورې تر مالی اداره ته ورسیږي ډېره مننه
پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واوري پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا وچاوایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثره شوې دي. وچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت شمې په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. اخو افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وسکولې شي چې په ورځ کې له 9.5 زیات د کووېډ 19 معاینات ترسره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره بیرته د مسافر وړونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده خو بار وړونکو موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واوره راخویدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړل شوه. چارواکي وایي چې د محل په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې ده. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو چارواکي ویل دي د ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونی مرستيال فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته ویل دي د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د بانکونو د فعالیت کمواله او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړی ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پرون اوکراین ته رسیدل. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅوونه یو د اوکراین پولیس ته چیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو پاړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوه دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لا پای ته رسیدو وروسته 13 ورځ په دی ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالي پیل شوه. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې د سیالي په شپږو ګروپونو کې د څلی رښتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنگلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالي لومړی لوب بنگلاديش وګټله او د لومړی ځل شو چې بنگلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماته وی. د دې لوبټاس یا پچا بنگلاديش لوبډلې وګټله او توپ هنه وکړه چې په لومړی پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنگلاديش 455 منډي وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش خطو په هنه وکړه او د نیوزیلند لوبډلې په 198 منډو وسوځوله چې بنگلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړی ځل په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر. خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندې دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاسته ولويږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندې دي کنه. لکه مو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو ورسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو. د خبرونې میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز چې د استادی ترڅنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکی کمپنۍ مشر دی او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایې دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 6 میلیارد خلک ډیرکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، ارته دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي، تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي او شمېر یې فرق کوي، دقیق ارقام نه څه خو تر ډېره حده پورې په همدغه امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نه امن نه ده، خو دا چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي.
استاد ازربوس ک تاسو را ته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نور تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا کغواړي په خبرو یې څه اضافه وکړي؟
سلامونه ونې کې هله هیواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، د افغانستان ولستا او ساسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبره تاییدوم خو یو څو حروف په پکې زله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار سه بویلې زیاتره د خپل د کارکونکو یا د یوزر نه شروع کیږي. کڅومره هم ټکنالوژي قوي وي، کڅومره هم د ټکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کېدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کېږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتماً موږ نه یو بل شی غواړي او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سروسز، ډیر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شمارې چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلعموم ډول تاسو به خبر هم ناسې ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي او د هغې په اساس منې تاسو ټارګیټ کوي، هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې کیسه کې نه دي ډیر وایي، زنو څه ولس مشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کی، وای فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دی واخلي، مواد دی واخلي. دغه چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده.
دیوات سی دس دسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي. د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغوی د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم، دوی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، حتی د ډیرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنګ او کوم ډول انټرفیس تاسو خوښیږي تاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال د ګوګل د فیسبوک دی الګوریتم در کوم. کته وا اول ځل راته فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راته لس لایک لس ریاکشن وکي تا تر خپل ملګرو کې پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي ساتر خپل مور پلار ته پیژنې، تاسو شخصیت د تحلیل وي کتر درې سو لایک ته وکړي ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه ترغې بهتره پیژنې، تاسو شخصیت تو خوې علاقه ذوق په غوډول تاسو محتوا په حساب کسٹمایز کوي درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لمه سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق تر لري، ځکه تاسو د خپل خوکی اپلیکیشن په پلی ستور اپ ستور کې مخ تر دي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروف ازاتی، څومره ستدي تر مصروف یې عمر اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک او ستن فکر کوم څه کال پر دې کې یو څلو $1,000 دی یار د کې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. بل ته ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزي چیرته دا ټول دي د غل فرصت سي اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زمګ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخ کې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کیدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سمه پیړۍ کې په 2000 کال په 2021-2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنا؟ کله چې یو الګوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تاسو خپل ځان بهتره وپیژنې او ستاله پاره هم داسې محتوا د اپلیکیشن د سیستم درته تازه سره ډیر وتاتی دا اوس افغانستان کې یعنی که زوم شپېتر څه خلک په ټولنیز رسنوي باندې احتیاط لري، د ټولنیز رسنوي باندې احتیاط له مخدره توکو په مواثر هیڅ کوم فرق نه لري، دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان لږه اصلي پالیت لري کړی دا دواړه وخت دی کړی دم. نو دا مهمه نه ده څوک یې، ته عادي سړی یې، وزیر یې، مثلا انجلۍ یې، علاکې، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانه ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زمینم شپږ ولس کال په انټرنیټ تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه لا خراب شوی دی، ودای نه د کړی دل نه ده چې ټکنالوژي دای کاروي، ان د ټکنالوژي ونه کارولا دول ټکنالوژي نه غټ ونه ست کته متګور ته وګور. یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساته ویډیو غانې اپلوډ کیږي، نو کڅو یوازې د یوټیوب نه استفاده وکي خپل مهارتونه ډیر بنلوړوي. چې کڅو مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونه دي، په زرګونو انلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دی کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي.
مننه. تر دې دمه خو په دې وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته، دا څنګه مثال د لارې زموږ کاکسونه ویډیوګانې یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدلی شي او نور خلک لاسرسی ورته پیدا کولای شي. خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخه ونیول شي. زه د خبرونې له میلمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي له دغه ستونزو سره مخ شي، چې خدای مکه ځینې وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خپاره شي هغه ترې خپاره شوي وي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ د ځینو هغه اوریدونکو پوښتنې هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې راته پریښي دي. فیصل ځلان او توحید الله خونزاده یو پوښتنه کړې ده چې د وای فای په نښلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نښلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولی شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای مو ترې اخیستي انتقالېدلی شي؟ استاد هزار بوس کا دغه پوښتنه جواب کړئ، مهرباني.
مننه هیواد صاحب. ګوري د وای فای موضوع د سیدا کچیرته پبلک وای فای استعمالي کی، یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانټ کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالي، نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا تاسو کلاسر سره پیدا کی. خلار دادا چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولای شئ چې واخلئ. او دغه سه وړې وړې سافټویر هم شته د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شئ هغه سره کنیکټ شئ او تاسو او د دغه سرور دا ترمنځ چې کوم رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بیخي خوندي کړي. نو څوک په لاسرسی نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي. نور کچیر تا پاغا نیٹورک کی دسی قوی نفر موجود بھی چاگا پا دا آئی ٹی پا امنیت کی یا سائبری مسائلو کی معلومات ولری بیا خود دی دیر چانس تا دا چستا سو دیر معلومات آگا واقع لیزه که پبلک وائی فائی یا آگا وائی فائی چی پا آم محضر کی یا مثال منگور تاویل شو پا لائبرری کی موجود ای نو پاغی کی دا مسائل دیر رازی او خالا ریام دادا چی تاسو دا وی پی این نکار واقع لی دا غیر
سحر صاحب یو بل پختنه هم شویده البته مخکله غی چې دا پختنه مطرح کوم یو بل پختنه غواړم کړم ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشن وی چې هغه مثال ډیر زیات اجازه غوښتي وي چې ستا ډیټا ته عکسونو ته ویډیوګانو ته حتی مایک ته اجازه درنه غواړي دغه سنور اول خو ولې دا اجازه غواړي بل خبره ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنکړی هغه اپلیکیشن به ښکار نه کوي یعنی تاسو بار بار دغه پیغام درکې چې ته سیټینګز ته دلاړ شو دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغه سی ستونزې سره چې مثال ته اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نور شان ته لاسرسی ولري څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سټور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په اپ سټور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغه سی په لسګونو حتی په زرګونو نور اپ سټور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسونګ خپل اپ سټور هم څه خوندی دا تر نسبی ډول، اما په دې برسیرم دغه اپلیکیشن چې فری دی هغه تاسو ډیټا لاسرسی لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي او تاسو دا تاسو که ګوګل اکټیویټی په ګوګل کې سرچ کوي اول تولار سي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي تاسو هر چیرته تللي یاست په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخچه کې دي تیرو څو میاشتو درته وښيي او دا ذکره کوي. ډېری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی. همدغه ډېری اپلیکیشن زه پیژنم چې مثلا د ګالري شخصي ګالري په نوم دی نه پرایوټ ګالري په نوم هغه استاد ډیټا دوی سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو باید دې اکاونټونه تاسو باندې کته چې باندې زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دې تاسو باندې خرڅوي. همدغه نور اپلیکیشن نه دي چې د تجارتي مشکل لري، حتی ځینې وخت تاسو ډیټا بیل ستاسو له اجازه کته دغه اپلیکیشن د اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یا د څومره دې ډیټا ځان سره ولري او غومره دې غټ کمپنیان دي غومره دې تجارت وده کړي ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي هغه بدیل پیدا کړی. مثلا کانټ ویروس وی کا دی ګالری شخصي ګالری وی کا مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وی مثلا که هر سی دغه اپلیکیشن هر یو څلګونه بدیل لري، اما ډیرې وخت دغه کمپنیان دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي. نو موږ کولای شو بدیل باندې مشکل حل کو.
یو بل خبره استاد هزار بوس دا د چزینی کسان ځینی داسې لاکرز استفاده کوي ځینی اپلیکیشن نه دوی خپل عکسونه ځینی ویډیوګان چې ډیر شخصي وی حالت ساتي دا څومره خوندې دي یعنی دا هی کېدلی شي نشه هی کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالریو څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نور رسیدلی شي کنه؟
د هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته، زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم بیا تاسو دې ځواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنکه هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ، نو که د مایک اجازه ورنکه نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کی. خو دلته یو ستونزه موجوده ده. مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کو، اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه زما کانټیکټس غواړي، یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغسې نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دی دیزی کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا همدا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټیکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده دغه ستونزه په دغه ډول باندې زه هم بهتره به حل شي بل د ستاسو سوال چې په هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي د پاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه ډاونلوډي کومنګ په عمومي ډاونلوډرو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي چې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید د هغه الګوریتمس وکتل شي چې دا په کم ډول الګوریتم استعمالوي دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول اوس چې دا موضوع ډیر حساس شو د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی خپل استعمالوم هغه دا دی چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلي البته دا نوی ماډل چې په هغه کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب لپاره دغه ټول شیان موجود وي تاسو کولای شئ دغه نه ډیر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خواله دا دی چې هغه انکریپټډ وي معنا دا ده چې کچېری ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي کچېری دا نوی بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګ ان کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټوله د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دی مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دی ټول یو بل سره کنیکټ دی کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیر قوي ډیټا ته ضرورت لري تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلی دغه سره وصل کی نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ راغله کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوي بیا ګوګل ډیره قوي سکیورټي ورکي مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکي دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیان چې هغه ډکی که بیا هم دا ډک شي هم د دې سره سره مایکروسافت 6 GB سپیس ورکي خواله بیا دا ده چې تاسو مثال موبایل کې ولیکنه وکړه او تاسو هم مهاله تاسو په هغه مغه لیکنه مو په لپټاپ کې په کار ده پغې کې تاسو په درد خوري همدا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دینه چې تاسو اپلوډ کړئ اوتومات ډول سره تاسو اسنادونه تاسو ټول شیان تاسو په ایمیل کې تاسو سره تلتفتیږي نو دا ډیر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب لپاره او خوالي لپاره د دغه ټیکنالوژي نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي
مننه البته یو پوښتنه چې موږ ډیرو اوریدونکو کړي دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي البته د خبرونې ورسته شي به مودیا او دا یوازې نه خبروند چې دا سپاته ورسېدل چې کڅوم یوازې دوه ملمان را سره و خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیر خبرې پاتې دي چې پراتلونکو خبرونو کې به خبرې پیو کو دا یو مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي سهار صاحب لتاس دا پوښتنه کوي څه ډول خوندي کارول کېدی شي ټیکنالوژي. زه یو خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کوي. خو تاسې له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
ډیټا زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلق آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي، هغه ادي ثلاثي مګار وخت کارو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی دا. خو دغه دوم فاکتور، هغه دوم لیول پاسورډون د اسمن پاله کړی، لکه څنګه ډیر مهم دی. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړی، خو دغه شخصي ګالریان او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله د لبل تاسو د فلاش او د پی او د بلوتوث لارې اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، نو که چیرته یم ها دغه اخلي نو غد لډیر با اعتماد ملګری یا با اعتماد کس څخه دی واخه غ اپلیکیشن چې باور لري چې خوندې ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسي نه لري، دغه لس دولس میلیونه انټرنیټ لاسرسي لري، انټرنیټ ډیر ضعیف ده. دوی دي لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي، دغه دی هم کوډ ورواچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر دی ډیټا بیک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی دی کلاود دی بیک اپ تر څنګ دی یو کافی خپل ځان سره ولري، یعنی دی خپل ټول ډیټا. دوه خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشن دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتون لري او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خو وي، د فیسبوک خو وي، اما یو دغه نامعلومي ګالری امنیت کنه یغه تاسو نه تللی، نو تاسو دغه ټول ډیټا به امغه خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نور کوي چې د کمپیوټر لر مواد ورته واچي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار رسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لیګل ایم سي. بل ډیری وخت که تاسو دغه اپلیکیشن استعمال کاروي، دیغه یعنی هغه په خیری ډول هغه انکرپشن دی ورته وایي، هغه خوندې کول دی ورته وایي، هغه پاسورډ ورکول دی ورته وایي، دغه په نظر کې ونیسئ. بل ځینې وخت کتي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کولو نه لري، مثلا موبایل بیرشي دی نظر خالي کیږي، موبایل بندیږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې اندامنه دې موبایل حق څه وای دا. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا و چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټي ویروس دی ورته ولېږي، ډیټا د خپل دې ته بیک اپ اخلي، سکن دی کی نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کی او بل وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغلی.
مننه سحر صاحب کور ودان، البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزاربوس، لتا سي هم دغه پوښتنه کوو د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغو ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول خوندي کولای شو؟
که چیرته موږ غواړو چې ډیره زیاته سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلار دا ده چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو اس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچېری څوک وایي چې دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، دا غي د لپاره بیا بل سکیورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ د سي عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو اس بی نه وي چې تاسو په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ په ترغې کار نه کوي، ترغې به مخکې نه ځي، چې دته منګه د آی ټی نګا آی ټی اصطلاح کې دته منګه سکیورټی کی ویلې شو. نو دا سکیورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای تاسو د لپټاپ دغه سکیورټی ماته کړی او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته موږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات زیات خپل هغه دغه فعال ساتلې دي هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډېری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولی شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي نو تاسو کولی شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي تاسو موبایل یو بل چالاس ته ورغی ورک شو نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته هغه پیغام کې تاسو هغه د خوښې کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسي پیدا کړي. د هغه بل بڼه دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي. نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو چاته څوک موبایل ورکړي په هغه کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته چې تاسو کولای شي مثال یو نفر ته تاسو ورکوي چې صرف عکسونه دی وګوري هغه کولای شي تاسو دغه ځنه لاک کړئ او هغه ته نه صرف او صرف هغه عکسونه وګوري نور خپل دی په لاړ نشي کچیر زی
کوروادان ډیر زیاته مننه کو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا ډیر وخت بحث او ان شاء الله پراتلونکو خبرونو کې به پام دې ډه بحث ولرو. خپل ملمنو استاد عمر فاروق هزاربوس او خغلی هغه ملک سهار څخه ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تر بل خبرونه تاسو ته وخت غواړم.